سلامونه، احمد شبریم دا ازادي راډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. نن دا ازادي راډیو څلورویشتمه کلیسه ده. دا ازادي راډیو خبرونې د 2002 کال د جنوري په دیرشمه پیل شوې. ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکښ رسنۍ ده. په اوسنیو شرایطو کې چې د افغانستان د نن رسنۍ او د بیان ازادي له محدودیتونو سره مخامخ ده، ازادي راډیو د تیر په څیر د بې پرې او پر وخت معلوماتو خپرولو ته ژمنه ده. د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته د امریکا د نقدو مرستو د درولو لپاره یو لایحه تصویب کړه. د دې کمیټې مشر جیم ریش په یوه اعلامیه کې ویلي دا لایحه د دې لپاره وړاندې شوه چې ډاډ ترلاسه کړو چې د امریکا د مالیه ورکوونکو د پیسو $1 هم په افغانستان کې ترهګرو سازمانونو ته د طالبانو په شمول نه ځي. تمه کېږي چې یاد لایحه د سنا مجلس د رای ورکولو لپاره وړاندې شي. د دې لایحې د تصویب لپاره د ډیموکرات سناتورانو ملاتړ هم پکار دی. پخوا له ورته غوښتنې سره ډیموکراتانو مخالفت کړی و. د پاکستان پوځ ادعا کړې چې د بلوچستان صوبې په هرنایي او پنجګور ولسوالیو کې د عملیاتو په ترڅ کې 140 مشکوک وسله وال وژلي دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر د جمعې پر ورځ د جنوري په 1/2 په یو بیان کې وویل چې د عملیات استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د پنجشنبې پر ورځ ترسره شول. په بیان کې ویل شوي چې په هرنایي کې د وسله والو په یو پټنځای کې له سختې نښتې وروسته 1/2 کسان وژل شوي او په پنجګور ولسوالۍ کې 1/2 وسله وال وژل شوي. دا روشانه نه ده چې په دغو عملیاتو کې پاکستاني امنیتي ځواکونو ته مرجوب لاوشته ده کنه. د پاکستان پوځ دا هم ندی ویلي چې وژل شوي کسان د کومې ډلې دي، خو دوی ته د فتنه الخوارج خطاب کړی دی. د پاکستان پوځ معمولا د تحریک طالبان پاکستان او بلوچ بلتون غوښتونکو لپاره دا اصطلاح کاروي. تر اوسه د تحریک طالبان پاکستان او بلوچ بلتون غوښتونکو ډلو په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی او خپلواکو سرچینو د پاکستان پوځ ادعا نه ده تایید کړې. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په امریکا کې د ایراني چارواکو د کورنۍ او خپلوانو د کډوالۍ امتیازات لغوه کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې لیکلي څرنګه چې ایرانیان د خپلو اساسي حقونو لپاره مبارزې ته دوام ورکوي، د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو دا اونۍ یو لړ ګامونه پورته کړل چې د لوړ پوړیو ایراني چارواکو او د هغوی د کورنۍ غړیو ته په متحده ایالاتو کې د پاتې کېدو امتیازات لغوه کړي. په بیان کې راغلي کوم کسان چې د ایراني رژیم له وحشیانه ظلم څخه ګټه پورته کوي زموږ د کډوالۍ سیستم ورته شراغلاس نه وایي. امریکا دا اقدام له روسه له هغه وکړ چې اروپایي ټولنې د ایران د سپای پاسران انقلاب اسلامي ځواکونه د ترهګر سازمان په توګه اعلان کړ او له ایراني حکومت سره تړلو کسانو باندې یو لړ بندیزونه ولګول. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې ماليزیا ته ماته ورکړه. د آسیا د ملتونو په اتلولۍ لوبو کې د افغانستان دویمه بریا ده. په نننۍ لوبه کې افغانستان 6-0 ماليزیا له مخې لري کړه. له دې وړاندې د افغانستان د فوتسال ملي ټیم په خپل لومړی لوبه کې سعودي عربستان ته 3-0 ماتې ورکړې وه. تمه ده د افغانستان د فوتسال ملي ټیم د آسیایي ملتونو په اتلولۍ کې د ګروپي دور وروستۍ لوبه د دوشنبې په ورځ د ایران په وړاندې ترسره کړي. او له 19 کلونو د لشمره کرکټ په نړیوال جام کې نن افغان لوبډلې د آیرلند سیالي لوبډلې ته 314 منډې هدف وټاکه. د افغانستان لوري فیصل خان شینوزاده 113 منډې وکړې. دا نړیوال جام د زیمبابوې او نامیبیا په ګډ کوربه توپ د جنوري په 15 پیل شوې ده چې پایلوبه به د فبروري په 16 ترسره شي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادۍ په سپو کې د خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي، زه سلطان محمد سرور په خدمت کې. افغانستان کې د طالبان حکومت لخوا په دې ورستیو کې د محاکمو جزایی اصول نامې تر عنوان لاندې یو سند خپور شو چې د بشري حقوقو د سازمانونو او حقوق پوهانو له انتقاد سره مخ شو. تازه عدلیه وزارت له دغو انتقادونو وروسته وویل اسلامي قوانینو باندې اعتراض په شریعت اعتراض دی او قانوني تعقیب لري. په دې خبرونه کې مو د دغه اصول نامې په حق له د افغانستان د حقوق پوهانو د سراسري ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات او د پکتیا د استیناف محکمې پخوانی رئیس قاضي اسد الله زکی سره خبرې کړې دي. لومړی د میر عبدالواحد سادات صاحب سره مرکه اورو. د قانون د کارپو په حیث او د حقوقو تاسو څه فکر کوئ چې دغه اصول نامه د افغانستان له پخوانی جزایی قوانینو څخه څه توپیر لري؟ مهرباني.
ډیره مننه تر ټولو د مخه تاسو ته استاسو همکارانو ته او قدرمنو اوریدونکو ته درود وطنوالو ته سلامونو او احترام کوم.
وعلیکم السلام.
متاسفانه توپیر ډیر دی، نه تنها چې توپیر ده چې بالکل مخالف او متناقض د افغانستان د جزایی کود مقابل کده. متاسفانه ځکه چې دا سند چې په ډیر دقت ما ولوستل، یو ځل نه دوه درې ځلې ما ولوستل، او د دې سند په باره کې د مونږ د ټولنې لخوا د افغانستان د حقوق پوهانو سراسري ټولنه یو اعلامیه هم خپروي نن شپه د تلویزیون په حقوق کې، چې په دا اعلامیه کې مونږ د حقوقي شرعي فقهي د اسلام د مبین دین د ارزښتونو په اساس او همچنان د جزایی حقوق پر بنسټ او همدارنګه هغه ارزښتونه چې په افغانستان کې په کود جزایی قوانین موجود و او په دا تقریبا یو قرن کې عملی شوی ده په افغانستان کې، د ټول اسنادو پر بنیاد مونږ اعلامیه خپرو او په قوي دلایل مستدل او مستند دلایل مونږ د دې اصولنامې ابطال مطرح کوو. یعنی معنای دا ده چې دا اصولنامه متاسفانه د دې ټولو اسنادو په مقابل کې ده، او اصلي مسله دا ده چې دا اصولنامه یا قانون خو یعنی د په افغانستان کې د جزایی اجراءات او همچنان د محاکمو اجراءات تنظیموي. معنای دا ده چې دا د قانون پایز د افغانستان د ستر محکمې اجراءات تنظیموي. په همدې خاطر تر ټولو دمخه دا مسله باید سرګند شي، روښانه شي، چې د طالبانو اداره یعنی د طالبانو د فکتو حکومت متاسفانه د حقوقي د لحاظ نه دا صلاحیت نه لري چې اصولنامه یا قانون وضع کړي، ځکه چې لا تر اوسه په افغانستان کې دغه بحران حقوقي متاسفانه لا تر اوسه دوام لري. معنای دا ده چې په افغانستان کې اساسي قانون نشتون نه لري او د افغانستان پخوانی قوانین سرنوشت لا تر اوسه معلوم نه ده، لاینحل ده. په همدې خاطر یو حقوقي لوی بحران موجود ده په افغانستان که معلوم دار بحران مشروعیت هم لا تر اوسه دوام لري. په همدې خاطر قانون خو تعریف لري، هم متنی هم شکلی تعریف لري، او په افغانستان که قانون خو نیوی خبره نه ده. قانون خو مدرن قانون د امان الله خان تر وخت پورې دوام لري، او حتی د یعنی قانونی ارزښتونه او د امان الله خان خو هم مطرح و، مگر په افغانستان که هغه وخت چې اولین قانون اساسی رامنځته شو د شاه امان الله فقید په وخت او اولین قانون جزا د افغانستان مطرح شو تمسک القضات الامانیه، دا د افغانستان اولین قانون جزا ده. د افغانستان کود مدنی د داود خان فقید په وخت کې نافذ شو، دیر یو قوی جزایی قانون ده چې دا قانون سلپسله د افغان د اسلام د مبین دین د ارزښتونو پر اساس او همچنان د مذهب انفی د اصول و احکام و پر بنیاد او همچنان نور و مذاهبو پکې ډیره ګټه اخیسته شوې ده او د ټولو بین المللي ارزښتونو سره مطابقت لري. مگر متاسفانه دا اصولنامه چې وزه شوي ده، دا اصولنامه ټول مواد یعنی 109 مواد چې لري ټول بالکل یعنی د دوی په قول فقهي بنیاد لري. اوس دا مثلا مطرح ده کوم فقه، یعنی فقه خو یو بحر ده، فقه خو بالکل یو جنگل غوندي، یعنی په دا مو د تاریخ بعد د اسلام نه په دا زر کاله پورته خو مونږ په ټول نړۍ کې اسلامي نړۍ کې خو کم از کم زرها فقهي کتابونه لرو او زرها فقیان لرو. په همدې خاطر اوس دا مسله مطرح ده چې کوم فقه خو یو وخت په اسلامي نړۍ کې په اسلامي وادونه کې د قانون حیثیت درلود، یعنی د اجتماعي مسایلو د تنظیم په خاطر، د خلکو د امورو د تنظیم په خاطر فقهي مسایل مطرح شوي دي. هغه مسایل چې مثال 15 کاله پخوا په سودان کې مطرح شوي وو، یا په یمن، یا په ترکیه، یا په افغانستان، یا په ایران، اوس خو زمانه بدل شوي ده. او اصلي مسله په فقه کې فقه خو یعنی واقعا ډېر غني ده، د اسلام فقه ډېر غني ده، اصول لري. خو د فقهاو په قول زمین و زمان چه ورته وایي، یعنی زمانه چه بدل کیږي، خو معلومدار احکام هم باید د زمانه د بدلولو پر اساس باید بدل شي.
مننه.
یعنی قانون مهرباني.
مننه جناب امیر صاحب، په دغه سند کې تاسو ویل چې سند مو کتلې دی، کومې مادې له حقوقي او اجرایی اړخه ډېرې د اندېښنې وړ دي؟ اولی
متاسفانه تقریبا ټول مواد تر سوال لاندې ده. اصلي مسله دا ده چې اصلي مسله په قانون کې، په فقه، په شریعت، په حقوق ارزښتونو کې د انسان حقوق ده، د اسلام د انسان د کرامت ساتل مسله ده. متاسفانه په دا اصولنامه کې داسې مطالب مطرح ده چې د انساني کرامت په مقابل کې مطرح ده. او بل اصلي مسله دا ده چې د اصولنامه، قانون یا د فقه موخه، اصلي موخه خو د عدالت تطبیق کول ده. مګر متاسفانه دا مطالب چې په دا اصولنامه کې مطرح ده عدالت تر سوال لازم په دامه اصولنامه کې، دا اصلي اندیښنه ده، دا اصلي هغه ټکي دي چې په دا اصولنامه کې ده. او معلومدار باز مطالب په دا اصولنامه کې مطرح شوي ده چې اصلا یعنی نه تنها د جامعې په مفاد نه ده، چې یو نوی د افغانستان جامعه پر یو نوی آشوب خواته سوق کوي. مثال دا مطلب چې په دا اصولنامه کې مطرح شوي ده چې د افغانستان وګړي، د افغانستان شهروندان، د افغانستان خلک ویشل شوي دي په څلور طبقه، علما و اشراف و متوسط و طبقه پایین. دا طبقه پایین دا خو ډیر بد معنا ورکوي جامعې، دا ویشل، دا خو دا مطالب ده چې معلومدار په یو وخت کې دا مسله حتما په کوم فقهي کتاب کې مطرح شوي ده، یا مثال ګمان کوم چې پر عبدالمختار کې دا موضوع مطرح شوي و. خو هغه زمانه بل زمانه و، په اوس وخت کې دا مسائل مطرح کول، او مخصوصا چې د قرآن کریم د ارشادات په مقابل کې ده. په قرآن کریم خو دغه تقوا مطرح ده انسانان چې اغکیگی توپیر کیگی ده قرآنی وکم پر اساس ان اکرمکم ان دلای اتقاکم راغلی ده
بله.
ان ده تقوا پر اساس
بله.
نه ده دا چه علما و او بخنق وارم آخری جمله
مربانی
یعنی دستی ویشل شویده که یو سوک یو جرم مرتکب شی که دی علما په طبقه کیوی سزای بالکل دیر خفیف ده که پو اشراف طبقه وی یا متوسط یعنی دیر توپیری سزاگان مطرح شویده چه دا سل پرفله د اسلام د مبین دی ترشادات پو مقابل ده او معلوم دار د جزایی حقوق د اساسات په مقابل او همچنان د بین المللی حقوق پر ضد د غرزختونه چې په میثاقونو کې مطرح شوي ده هغه میثاقونو چې افغانستان په کې لاغ کړی ده او ملزم ده چې باید دغه مفرداتو ارزښتونو ته احترام وکړي.
ډېره مننه جناب امیر صاحب. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد له انتقادونو وروسته وضاحت ورکړ، هغوی مشخصا د دغې ټیټې طبقې په هکله وویي چې وویل چې د دې نه مراد هغه متکرر مجرمان دي.
خو آقای مجاهد خو سخنگو ده.
بله
سخنگو نطاق د یو حکومت خو تاسو تجربه لري، تاسو ژورنالیستی هستی، پیگی چی اگوی خود مامور ده او مامور معذور ده و فقی اصولو که هم مامور معذور ده اگه خود باید یه توجیه غولاندی که یعنی دا توجیه تتاس نقل کل ده مجاهد سر نه دا خود مانای داده چه وزر بطر از گناه چه ورته وایی پا افغانستان کی یعنی مانای داده چه دوی اقسیمات قبول کلی ده چه دا تقسیمات دا خو یه خود طبقی پایین طبقی یه اغا سوک چه متکرر مجرمی اصلی سوال داده سب چه دا ولی دا ویشل کیگی دا افغانستان شروندان دا افغانستان وگیلی دا ولی ویشل کیگی دا ویشل خبرت سوال لانده ده او دا ویشل د قرآنی ارشادات په مقابل کې ده د ټولو حقوقي شرعي فقهي انساني معیارونو ارزښتونو په مقابل کې ده. جناب مجاهد باید سر خلاص کی ځان پوه کی په دا مسله کې چې دا ډېر یو خطرناک بحث ده. جامع وګړي ویشل په څلورو طبقو دا متاسفانه تاسو حتماً اوریدلی د پاکستان نه چې د پاکستان علما ډېر یو بد خبرې وکړل د دې اصولنامې په مقابل کې پیغور ورکړل، حتی یو نوه تانۍ ورکړل چې بالکل دا ویشل د دوی په اصولنامه دا یو اندوی اصل ده.
د پاکستان د علما او د هغوی نیوکې هغه شاید یو څه سیاسي انګیزې هم ولري خو په هر صورت د بحث وړ دي. جناب امیر صاحب، طالبان دا هم وایي چې دغه اصولنامه د تعزیراتو په هکله ده چې د قاضي تقدیر ته سپارل شوي دي د امام یا د مشر لخوا چې هغه نایب ده تر څو تعدیب رامنځته شي او د جرم مخنیوی وشي. پدې هغه لکه تاسو
ورغبئ متاسفانه دا نو توجیه دقیق نه ده. دا توجیه مسله لا پیچل کوي متاسفانه. اصلي مسله دا ده چې یعنی خبره باید بنیادی مطرح شي. اصلی موزله په افغانستان که داده چه اول باید قانون اساسی را منسته شید او بل مسئله داده چه په افغانستان که خو د طالبان راتګ نه سلور نیم کال تیریږي، مگر افغانستان خو داسې هیواد ده چې دا خو په دغه څوارلس سوه کال کې یو اسلامي هیواد و، اسلامي هیواد و، اسلامي هیواد دی، اسلامي هیواد به وي. او په افغانستان کې دا قانون و دا مطالب خو ډېر سابقه لري، حداقل یو قرن په افغانستان کې دا مسایل سابقه لري. په افغانستان کې سل کال مخکې قانون اساسي د ملا خان په وخت کې نافذ شوی ده. په افغانستان کې دغه محاکمات ستره محکمه خو په افغانستان کې سابقه لري. قوانین موجود و په افغانستان کې، نه تنها قانون د جزا اصول محاکمات موجود و په افغانستان کې، قانون اصول محاکمات ستره محکمه، قانون اجرات جزایی او نور قانون د سالنوالی، دا ټول مسائل موجود و. دا مثلا نه تنها د جرایم په مقابل کې یو اربه نه ده، بلکه متاسفانه دا مثلا د خلق حقوق غصب کوي، سلب کوي، او یو نوع تشنج رامنځته کوي. او نه تنها د جرم په مقابل کې د مبارزې په خاطر هغه مفید نه ده، چې بالکل اضرار ډېر دی متاسفانه. یعنی داسې خو نه کېږي چې یوازې په یو اصولنامه کې ټول اجراءات د محاکم تنظیم شي. دا خو موضوع خو واضح ده چې یو جرم اجراءات جزایی چې ورته وایي باید واضح وي، د پولیس د صلاحیت، شفي ارګانونو صلاحیت، د څارنوالۍ صلاحیت، او بعد د هغه نه د محاکم صلاحیت مطرح کېږي. په همدې خاطر یوازینۍ لاره، یوازینۍ بدیل، یوازینۍ وړاندیز زمونږ د ټولنې لخوا نه دا دی چې
باید مشره ستاسو وړاندیز به تو بیا راشو پای کې. بل پوښتنه دا ده چې بخنه غواړم چې تاسو خبرو مو قطع کړی، بل پوښتنه دا ده چې د دغه اسلامي په وزای کې راغلي دي چې د اهل سنت والجماعت د عقیدې خلاف باور لرونکي مبتدع دي او تعذیب، د تعذیب وړ او تعذیر وړ دي. څه فکر کوي چې د دغه اصول نامې تدوین کوم سیاسي انګیزې هم لرلی شي یا نه؟
معلومدار بالکل تاسو پوښتنه پر ځای ده. دا خو معلومدار سیاسي انګیزه لري، معنی دا ده چې دا اصولنامه چې وضع شوې ده د طالبانو د مشر لخوانه، دا د طالبانو د مشر د سیادت په خاطر، د هغه د شخصي استبداد د تحکیم په خاطر دا اصولنامه وضع شوې ده. او دا مثلا معلومدار شریعت و فقه یو پوشش و یو روی کش ده، اما اصلی مثلا اصلی انگیزه ده امیر المومنین ده اغوی پا قول ده سیادت او ده غد شخصی استبداد ده تحکیم پا خاطر وضع شویده. او دا مثلا چی دوی مطرکوی خو منگو تاس پیگو چه افغانستان یو متکثر ایواد ده، پا افغانستان که مختلف مذاهب اشتون لري، په افغانستان کې شیعگان پیروان فقه جعفری اثناعشری چورته وایي، په افغانستان کې نور مذاهب هم معلومدار موجود دی. دا مسله یو نو نه تنها تشنج رامنځته کوي، بلکې دا مسله حتی د انفی فقه د اساساتو په مقابل کې ده. ان فی فقه او د امام اعظم امام ابو حنیفه ارشادات، د امام ابو حنیفه مذهب، د امام ابو حنیفه مکتب ډیر متسائل مکتب دی، د غیر ارشادات او ارزښتونه د مذهب انفی ارزښتونه متسائل ده. بس نه ده چې ټول خلک باید په جبر یوازې انفی بو مذهب ومني. په مذهب کې دا جبر، په دین کې دا مسله، حتی په دین کې خدا لا اکراه فی دین مطرح شوی ده. اگر کسوک وغوری چې په جبر یو سوک مسلمان کی، دا خدا ناروا خبره ده. په مذهب کې معلوم دار سلپسله دا مسله د اسلام د مبین دین د اساسات په مقابل کې ده، او معلوم دار د ټولو انسانی ارزښتونو، حقوقي، شرعي ارزښتونو په مقابل کې ده. د افغانستان د خلکو حقوق او امچنان د افغانستان د مختلفو مذاهب و آزادی باید په رسمیت وپیژندل شي او رعایت او احترام وشي. دا ټول افغانان دي، دا ټول د افغانستان د واحد ملت احاد دي.
جناب امیر صاحب، رب وس ستاسو وړاندیزونو او ستاسو توصیه ته په کابل کې ناستو چارواکو ته د دغه اسلامې په ارتباط مهرباني وکړي.
مننه صاحب. د ما وړاندیز او د مونږ د ټولنې د افغانستان د حقوقپوهانو سراسري ټولنې وړاندیز چې همدا نن شپه د حقوق په تلویزیون کې خپور کېږي، او مونږ یو پروګرام لرو، ګردې میز لرو، ډیر قوي حقوقي، شرعي، فقهي شخصیتونه را بلل شوي دي. هلته دا موضوع مونږ مطرح کوو، نه تنها د دې اصولنامې ابطال مونږ مطرح کوو، هلته چې مونږ خپل وړاندیز د مونږ وړاندیز د افغانستان د ملي منافعو پر اساس دادی چې په افغانستان کې قوانین موجود و، موجود دی، مخصوصا کود جزا او کود مدنی. دا دواره د اسلام د مبین دین د ارزښتونو پر اساس وضع شوی ده، او دیر متکی ده د انفی مذهب د ارزښتونو د احکامو پر اساس. په همدې خاطر دا دیر ضرور دی چې دا کود مدنی، دا کود جزا د افغانستان قوانین باید استمرار وکړي. یوازنی لاره، معقول لاره داده چې دا قوانین باید استمرار وکړي، او که دوی تشویش لري د طالبانو زعامت دی، کولی شي چې یو متخصص آیت، یو مجرب آیت وټاکي چې دوی وګوري چې دا قوانین کوم یې په د خدای نخواسته د اسلام د مبین دین د ارزښتونو سره ټکر لري. زه بالکل په اعتماد او په ایقان دا خبره مطرح کوم، او حتی تاسو د لار نه زه دعوت ورکوم، چلنج ورکوم د طالبانو قاضی القضات ته، د طالبانو عدلیه وزیر ته، چراشی تاسو په رادیو کې منترکینی چې دا مثلا مون مطرح چې د افغانستان کود مدنی، د خپل کود مدنی د افغانستان یو لوی مجموعه فقهي ده. دا ټول دا سلور کتابونه لري، د افغانستان کود مدنی 2048 ماده لري. دا ټول د اسلام د مبین دین د ارزښتونو په اساس د انفی مذهب او نور مذاهب د اسلام سره سل په سله مطابقت لري. همچنان د بین‌المللي ارزښتونو سره هم بالکل تطابق لري. همچنان کود جزا دا اصلي مسله ده چې قوانین باید استمرار وکړي، او حاکمیت د قانون باید رامنځته شي، او په افغانستان که باید قانون اساسی وضع شي. په همدې خاطر د مونږ وړاندیز د افغانستان د دا لوی بحران حقوقي چې په افغانستان کې موجود ده، او بحران د مشروعیت، د بحران حقوقي د مهار کولو په خاطر د مونږ وړاندیز داده چې قوانین باید استمرار وکړي، حاکمیت د قانون رامنځته شي او افغانستان کې قانون اساسي نافذ شي، چې یو لار پیدا شي چې د مشروعیت بحران چې هغه د خلکو ته مراجعه کول دی، معنای داده چې حاکمیت ملی باید اعمال شي په افغانستان کې. متاسفانه یو نوع سوی تفاهم مطرح ده. همیشه د طالبان و چارواک دا خبر مطرح کوي چې مثال دای وقت د طالبانو د فکتو حکومت سره اړیکې لري، دا هیواد موږ ته په رسمي ډول اعلامیه ورکړې ده، یعنی موږ رسمیت لرو. مثال روسیه یا چین یا بل هیواد، دا مسله خو بر مشروعیت سره ارتباط نلري، دا ریکگنیشن ده، دا خو یو سیاسی مسئله ده. مشروعیت د ننه په افغانستان د خلکو په صلاحیت کې ده.
مننه. یعنی تاسو د دغه اصولنامې د ابطال غوښتنه کوي؟ همداسې
بالکل بالکل. یو وزنی لاره ده، یو وزنی، دا خو یو اساسنامه است. تاسو پیږي یو اساسنامه، یو اصولنامه، یو قانون، یو مقرره، یو مادی هم د اسلام د مبین دین د ارزښتونو سره په ټکر کې راځي، یا د حقوق د ارزښتونو سره په ټکر کې راځي، د فقه د شریعت سره په ټکر کې راځي، هغه خو باطل ده. د ملایانو په قول، د طالبانو په قول، دا اصولنامه که هن لم یکن دی او معلومدار چې باطل دی، او مونږ ابطال اعلاموو. البته مطرح کوو، مونږ خو اجرایی صلاحیت نه لرو، یعنی د مونږ ولاندیز د دې اصولنامه ابطال دی.
ډیره ډیره مننه جناب امیر صاحب چې مونږ ته مو وخت راکړه او مونږ سره مو مرکه وکړه. ډیره مننه.
مننه صاحب، بریالي اوسئ.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
درنو اړیدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د پکتیا د استیناف محکمې په خاني رئیس قاضي اسد الله زکی سره مرکه وکړو. دغه اصولنامه د تعزیری جزاګانو په اړه ده. لومړی پوښتنه دا ده چې تعزیری جزا کومې ته وایي؟ مهرباني.
مننه له تاسو نه. تعزیری جزاګانې هغه دي هر هغه موضوع چې حد ساقط شي، نو موضوع مفوض کیږي تعزیر ته. تعزیر په فقهي کتابو کې د سیدات د مفوض ده، رأی د امام ته یا رأی د قاضي ته، د قاضي غا نائب د امام ده. خو دغه تعزیر چې مخکې دا شی وو، یعنی مخکې هر چا په خپل فکر باندې تعزیری جزاګانې تبرکولې، ولې دا تعزیر به تنظیم شو؟ ځکه چې انارشیزم د اجراتو، هر قاضي هر حاکم به خپل خوښه باندې خلکو ته تعزیرات ورکول. نو په کال 1555 کې چې قانون د جزا تصویب شو، دغه تعزیر تنظیم کړ. په دغه کال کې د هیواد جید علما تقریبا 30 تنه زیات جید د ټولو ولایتونو متخصصین، حقوق دانان، فقها دا کیناستل دا تعزیر چې کې تنظیم کړ، دا په منظم شکل باندې تنظیم کړ چې ټول انارشیزم د اجراتونه جلوګیری وسی. او په اوله ماده د دې قانون کې ولیکل چې دغه قانون جرایم او جزاګان تعزیری تنظیمي مرتکب د حدود او قصاص او دیت مطابق د فقه د حنفی شریعت اسلام د چې کې د مجازات کیږي. نو بنام پر دوست لاغره دا تعزیر تنظیم شو په منظم ډول باندې، د حاکم لخوا نه دا چې کېده په ټولو باندې پیوشان باندې دا کېده تدبیق کېده.
قاضي صاحب که په مثال کې وضاحت ورکړي چې حدود کله ساقطيږي او په ځای تعزیر ته مخه کیږي، په یو مثال کې مهرباني.
مثال یو کس د غلا په جرم باندې نیول کیږي، هغه پوره شواهد او اسناد چې حد اور باندې ثابت شي، دا نغه کیږي، نه پیدا کیږي. او دا سخت هم دی. تاسو ټول هغه مطالعه کې د تاریخ د اسلام په ټول خد د اسلام نه تر قرون د صحابه او بیا وروسته لاغه نه تر تابعین او تبع تابعین پورې یعنی حدود ډیر کم تطبیق شوی دي. موږ که تاسو وګورو تاریخي واقعات دوه درې څلور وختونه زیات نه دي تثبیت شوی دي په اسلام کې. نور ټول جزاګانې چې کیږي تعزیری جزاګانې دي، ځکه چې د حدود او شرایط لکه مثال په موجود زنا کې، په موجود قتل کې، په موجود اغلا کې، په دې شیانو کې، نو دلته حدود هغه شرایط دي، دي شرایط دي چې ثابت دي لري سخت دي. نو بنا کله چې حدود ساقط سل او په انده کې شبهه باندې ګوره وایي چې مسله شرایط ادره الحدود بشبهات، حدود په انده کې شبهه سره د چی کېږي بساقطیږي. نو کله چې حدود ساقط سل دا موضوع دي تعزیری ته او تعزیر دا چه سوی دا تنظیم سوی دا تعذیر تنظیم سوی دا مطابق دی قانون مدوم قانون مرتکبینو دی دغسی جزاگانو تی به چی کیگی تعذیری جزا ورتا ورکول کیگی.
یعنی تعذیری سزاگانی دی قاضی صاحب تقدیر تا تقدیر پوری علل لري چې دای څومره ټاکی او چاته ټاکی بکم ځای کې په دغه اصولنامه کې راغلی دی په یو ځای کې چې د تعزیری سزاګانو په صادرولو کې قاضی باید د جانی یا چاوند چې دعوه شوې ده دغه مقام ته وګوري، کچېرې د علماو څخه وي هغوی ته توصیه کیږي، کچېرې د اشرافو څخه وي هغوی احضاریږي او توصیه ورته کیږي، او کچېرې د متوسطو خلکو څخه وي هغوی ته حبس په نظر کې نیول کیږي، او کچېرې د ادنا خلکو څخه وي د ټیټې درجې هغوی ته هم حبس او هم تعزیر بل تعزیر په نظر کې نیول کیږي. دغه تقسیم بندي د شارع له نظره څومره محل لري او جواز لري؟ مهرباني.
دا موضوع دا په ویشلو باندې د افراد او د اشخاصو تقسیمول دا سم کار نه ده، دا درست نه ده، دا جواز نه لري. په مطابق د قانون کې باید ټول افراد یو شانی، یو اصل د په جزایي موضوعاتو کې دغه اصل د برابرۍ د قانون په مقابل د ټول افرادو کې، یعنی ټول افراد مقابل د قانون کې د برابر دي. دا تقسیمول د افرادو په څلور طبقو باندې دا نظر دی په دغه اصولنامه کې کتاب د رد المختار چې دغه مستند ابن عابدین شامی سعودي دمشقي ده دغه نه راخسته ده. هغه دا مسله د سیده کلی ده چې ملته په دغه اصولنامه کې په ورقه کې دا موضوع لیکلی ده چې اول لیکلی چې علویان دي، بیا ورپسې لیکلی چې علما دي، بیا ورپسې لیکلی دي چې متوسط، بیا هغه خل دي چې د جامعې هغه ټیټ خل چې دا هم مناسب لفظ نه ده. نو دا د هغه مسله ده، دا د یو فقهي نظر ده. فقهي نظر دا نه کې نه قرآن ده، نه حدیث ده، نه آیات ده، یو نظر ده. عالم په هغه وخت کې به البته دا قابل د تطبیق و، ولې په اوس وخت کې دا قابل د تطبیق نه ده. او دا د فقه بنګ ورته نشو ویلای چې دا خپل دا قرآن او حدیث دی، استنباط ده. کېدای شي چې هغه په دغه نظر کې نظر صحیح، کېدای شي خطا یې کړي. خپل ابو حنیفه وایي چې زه یو مجتهد یم، نو کېدای شي ما رایه خطا یې. نو فقهي نظر هم داسې کېدای شي چې دا خو چې د پیغمبر خبره نه ده یا صحیح حدیث نه ده، کېدای شي هغه په دې رایه کې خطا شوی. نو بنا دا د اسلام له اساسي اصولو سره ټکر لري. ټول انسانان په نزد خدای پاک دا برابر دي، مګر مکرم ترین فضیل ترین شخص هغه چې تقوا ولري، پرهیزګاری ولري، خدای پاک کړي زیاده. موږ ډېر زیات واقعات لرو په اسلام کې چې هغه حضرت عمر صاحب خپل زوی ته سزا ورنکړله، حضرت عمر صاحب خپل والی ته والی او تعزیر نه کړ، همدارقم پیغمبر خدای ته واقعا غلطه خلکو ته واسطه سول چې دا د غلا واقعا و چې دا خزه د قریشو له قبیلې نه ده، د بعد کوم سزا ونه ویني. نو پیغمبر خدای وایي چې که فاطمه لور مې هم غلا وکړي لاس به ورته قطع کړم. نو بنان په اسلام کې اصل مساوات دی، او اصل ده ټول خلق په نزد قانون دا برابر دي، که هغه جرم کوي، که هغه عالم وي، که هغه یو متوسط شخصي،
که هغه ارڅو کې نو باید هغه د مجازاتو نه خلاص نشي. قاضي صاحب، اگر سه د قتل یاد حد د بحث ول دی، خو را به سودی ته چې دغه د رد المختار مؤلف چې دی څوک له خوای مخکې دغه تالیف کړی یا دغه فتاوا یې صادره کړی ده. طالبان وایي چې دوی د نورو فتاوا څخه هم په دغه اصولنامه کې کار اخیستل، لکه فتاوا هندیه او شامی. دغه کوم کتابونه دي؟ مهرباني.
همدا تاسو په ځواب کې باید وایم چې دغه کتاب چې رد المختار لیکل ده دا تقریبا د نیم سو یا درې سو کلمې کده هغه د 250 کلمې کده کتاب د لیکل ده او همدا رقم په دغه اصولنامه کې دوی له څو ډیرو فتواو نه کار اخیستل خوازو د انتزیات دوی ورنه استنباط کړی دی نوشته کړي په ورقه کې رد المختار ده فتواي هندیت عالمگیری فتوا ده داغم تقریبا تاریخ ته مطالعه کې درې سو کلمه خلک لیکل شوی ده همدارنګه مبسود ده همدارنګه تشیع جنایی ده نو دغه ټول هغه کتابونه دي چې بدای او صنایع ده هغه مشهور فتواګانې دوی څرنه په دغه اصولنامه کې کار اخیسته ده ولې دا 200-300 کاله مخکې دا فتوا ولیکل شوی ده چې هغه د اوس وخت له وقایعو سره له حوادثو سره هیڅ مطابقت نه لري اکثره موارد دي وست د مثال په ډول باندې هغه په دغه فتوا کې تاسو ټول وګورئ کوم دي ترافیکي حادثه پاک لای پیښبینی کړی ده نه تاسو ټول فتوا د مطالعه کې د ټول لوسست دي په مورید دي سایبریایي جرایم انټرنیټي جرایم کې آیا کوم موضوع تاسو پکې وینئ هغه به څنګه کوي او په همدغه اصولنامه کې تاسو له سره په ایت مطالعه کوي د ترافیکي حادثاتو پاک لبا یو موضوع هم وینئ او همدارنګه د انټرنیټي جرایم په اړه یو موضوع هم نوینه یا په هغه وخت کې اغلاګان فزیکی ډول باندې کېدل د پښبینی کړی دي فقاو ولې اوس تاسو موږ تاسو وینئ چې په دې عصر کې قرار لرو چې ډېر زیات اغلاګان بانګونه نه حقيقي له بانګونه اغلاګان ونوسلې په میلیارډو په لکاو باندې یورو ډالر او داخشان اغلان شول دا خو هغه جرایم دي چې دا باید په نظر کې ونیول شي وست باید دا مقرن په نظر کې ونیول شي ولې په دغه فتوا کې اصلا وجود نه لري نو کله چې دوی وسوي چې موږ دا تعزیرات په دغه اصولنامه کې تنظیم کړل نو کله چې یو ترافیکي حادثه وشي دوی باید څنګه کوي باید بیرته قاضي خپل لړای نه ورته جزا ورکړي خپل خوښه باندې به جزا ورکړي څونه جزا به ورته ورکړي همدارنګه په دې اصولنامه کې جناب سرور صاحب د تعزیر مفوض خلکو ته کړی ده په چیرې خلک یو څوک په ګناه کې ویني هغه خل دا اجازه لري چې هغه ته تعزیر جزاګانی ورکړي خلک به څونه جزا ورکړي په څه اندازه به جزا ورکړي څه رقم جزا به ورکړي نو کله چې خلکو ته مفوض د حکم دی قضایي نو د قاضي شي کې محکمه به څه کار کوي نو بنان دغه شی مشکلاتونه دي د ما امید ده د حکومت طالبان په دغه کتاب کې خپل تجدید نظر وکړي له فقهاونه له متخصصینونه مقننینونه حقوق پوهانونه کار وخلی او دوینه کومک وخلی ورسره همکاري وسی چې دا یو منظم یو اساسي اصولنامه او ترتیب کې دا قانون اصلا د دې لپاره دی په جامعه کې نظم راولي جامعه ثبات ته ورسیږي جامعه کې آسایش و آرامش راسی قانون خیدی لپاره نه چې په جامعه کې استبداد راسی انارشیزم راسی او په جامعه کې پراګندوالی راسی تشتت راسی نو بیا خو جامعه بیرته له بی‌ثباتی سره مخ کیږي ثبات نه راځي قانون خو د ثبات او د آرامش او د خوشحالی د جامعه لپاره د قانون دی نږدېواله د افرادو لپاره د قانون دی لپاره چې افراد په آرام فضا کې په خوشاله فضا کې دوی چی وکړي ژوند وکړي
قاضی صاحب طالبان دا هم وایي چې دغه اصولنامه د امدی لپاره صادره کړې ده چې د محاکمو کار تنظیم سي او کار محکم سي خو د انتقادونو په مقابل کې وایي چې د دوی ټول احکام له شرع سره مطابق دي او په اصولنامه باندې او په قوانینو باندې اعتراض په شرع باندې اعتراض دي او قانوني او د قانوني تعقیب ور
خو د دوی نظر دا نو د څل ته هیڅ وخت باید استبداد او حذف او د زور جواب بدونه کارول سي په منطق باندې خبري وسي استدلال وسي بحث وکي خلکو ته دا انت حق ورکي چې کوم موضوعات د مخالف د شريعت دي راځي بحث وکو دا خو نه عقل مني نه منطق باندې چې هر موضوع دا وایي چې د جما سيد وي تاسو یې نه ده په فقه باندې د فقها په نظر باندې انتقاد کول لا خلاف د شريعت نه ده د ټول جمهور علما په دې باندې متفق نظر دي په ټول اسلامي ودونو کې دا لاول نه تر اخره پورې د فقهاو په نظر باندې اعتقاد کول دا خلاف د شریعت نه ده په ټول منګه اوریدونکو دا ووري دا خو یو نظر دی فقيه د فقيه په لوي کې دی چې ما نظر خطايي نو بنا ان دا سه مجال باید خلکو ته ورنکول چې څوک مقابل دی یو خطا کې یو سالم انتقاد کوي هغه ته وایي تاسو باندې کوم او توهم او تړم د زور ژبه باید ونه کارول شي. د زور ژبه نتیجه نه ورکي، حذف نتیجه نه ورکي، انحصار نتیجه نه ورکي، باید په منطق باندې په استدلال باندې خبره وسی، بحث وسی، خلکو سره د خلکو نظر واخلي. خلک ټول د لپاره موږ په دې کې څه غلط روتي وایو دا صحیح شي دا غلط وایو سر خو در نه ده کړی، خو د لپاره وایو چې دا قانون د تنظیم د جامع لپاره ده. قانون باید جامع کې نظم راولي، نو قانون باید استبدال را نه ولي. نو کله چې استبدال راشي خو بیا دغه دوی دغه ټوله اصولنامه بیا قابل تطبیق هم نه کیږي. او بل یو خبره دا ده چې همدغه اصولنامه چې دوی ترتیب کړې ده جناب سرور صاحب، دا قابلیت تطبیق نه لري. تاسو وګورئ، تاسو دا په نظر کې ونیسئ، دوی به بیرته دې تعدیل پیشنهاد کوي. د دې تعدیل پیشنهاد به کوي چې دا قابلیت تطبیق نه لري. هغه قضاوت چې دا د هغوی کله د تطبیق لپاره د هغوی میز مخې ته ولویږي، بیا به هغوی وګوري چې دا څومره مشکلات لري. بیا به هغوی د تعدیل پیشنهاد کوي چې دا مواد دي موږ له تطبیق دې سره له مشکل سره مواجه شو. بله خبر دا ده چې د انتقاد حق له حق خلکو نه اخیستل دا جرم ده، دا ګناه ده، دا خطا ده. حضرت عمر صاحب چې امیر المؤمنین ده په مجلس کې درېږي، په یو لویه غونډه کې خلکو ته وایي چې خلک انتقاد کوي، هغه ورته وایي چې همداسې وایي چې د ما اسمعوا واطيعوا، د ما خبرې واورئ اطاعت کوئ. یو کس جګیږي چې نه د خبره او نه اطاعت کوم. هغه واقعیا دا ده چې هغه کالي چې راغلي بیت المال ته تا دومره اوږده کړي چې موږ ته یو جوړ نه کېږي. هغه به خپل زوی ته وایي چې د ځواب ووایه، هغه ورته وایي چې ما هم خپل کالي ورته ورکړي دي. بیا ورته وایي چې کس ورته وایي چې اوس د خبره هم اورم او اطاعت هم کوم. نو بینان په داسې موضوعاتو کې ګوره، امیر المؤمنین ده هغه د یو مملکت نه ده، د ټولې دنیا امیر المؤمنین ده. هغه وایي چې هغه باندې خلک انتقاد کوي او هغه انتقاد ته په سړه سینه باندې ځواب ورکوي. همدارنګه نور واقعات چې موږ تاسې وګورو، د حضرت عمر بن العزیز ابن عبدالعزیز باندې چې هغه څه قسم امیر المؤمنینو د خلکو ټولو پوښتنو ته څنګه ځوابونه ویلې، نو بینان لازمه دا ده چې د خلکو نه داسې نه شي چې خلکو ته دا حق هم ورنه کول شي چې ژبه دې وتړه، خبرې هم مه کوه. دا خو بیا اسلام هم نه ده، شریعت هم نه ده. باید بحثونه ټولو بحثونو ته دوی غوږ ونیسي، د خلکو نظریات واوري، د ټولو نظریاتو د یو سالم نظر هغه غوره کړي، او تر څو چې په نفع د ټولې جامعې د ټول وطن باندې دا تمام شي.
قاضی صاحب، بل خبره چې طالبان کوي، هغوی وایي چې په تیر شلو کلونو کې چې جنگ هم دوی محاکم درلودل او د دوی په محاکمو کې همدغه اصولنامه تطبیقېده، نو دوی چې اوس کابل کې حکومت کوي هماغه اصولنامه ته رسمي بڼه ورکړې ده، کوم نوې کار نه ده کړی. د اعتراضونو په جواب کې دوی دا خبره کوي.
خو تا خو یې دوی خبره ده، نو دا په جنگي حالاتو کې دا کول او اوسم دا کې دا صحیح نه ده. نو هغه خو د دوی خبره ده، هغه باید له دوی نه پښتنه وستي دوی دا ځواب ورکړي چې غلط کار پر وخت کې غلط ده، که مخکې مو غلط ده، که وسته مې غلط ده، که پسته مې غلط ده. اوس دوی کله چې د حکومت دعوه کوي، د قانون دعوه کوي، نو باید دا قانوني چې ورته په کار ده. تاسو دا ټول اصولنامه مطالعه کړئ چې دغه ادبیات څومره صحیح دي. دا فقط هغه عربي نه، هغه متن څه ترجمه شوی ده پښتو ته، خلاص څنګهونه کار سوی ده. نو هغه مقنن خو حال د زمان، تقاضا د زمان، د حال د ټول په نظر کې نیسي. خپل هم دغه فقهاو دا خبره کړې ده چې تر تغیر الزمان او بتغیر الاحکام، یعنی ټول بعض احکامات په تغیر د زمان باندې دا چې کیږي تغیر کوي. یو موضوع ته په هغه وخت کې وا په 300 کال مخکې هغه اوس نشته ده، اوس نوې فتوا ضرورت ده. تاسو وګورئ، یو مفتي د افغانستان د شرایطو لپاره یو فتوا ورکوي، کوم مسلمانان چې په عراق او سوریه کې اوسېږي دغو لپاره بله فتوا ده، کوم مسلمانان چې په مصر کې اوسېږي هغه لپاره هغه حالت فرق کوي. دا اتفاقي خبرې دي. دا چې څه کوم دا د دوی کوم ملات چې د خبرې باندې سره خلاصېږي پیږي، دا اتفاقي خبرې دي چې حالات د هر منطقې دا فرق کوي، تقاضا د حال او زمان دا یو اصل ده. نو بینان دما پیشنهاد دا ده، توصیه مې دا ده چې باید خلکو ته مجاوب کول شي، د خلکو نظرات ته دوی احترام وکړي. خلک هم شخصي نظر نه لري کوم د شخصي ګټې لپاره، بلکې دا نظر چې ټول خلک موږ ورکو، نور حقوق دانان ورکوي، علما ورکوي، قضات ورکوي، دې لپاره ورکوي چې د موږ د جامع کې سوکالي راشي، خوشحالي راشي، له بدبختۍ به جامع خلاص شي. اصلي هدف د خبرو دا ده.
قاضی صاحب بل خبر سکی کی هغه دا چې طالبان وایي چې په ټولو محاکمو کې د دنیا قاضی صاحبان چې کله یو کس ورته درول کیږي پایس د مدعی علیه دغه مقام ته ګوري، منزلت ته ګوري او له هغه سره سم حکم صادروي. دوی وایي چې موږ خو کوم ناشنا کار نه کړی.
نه دا پیځ ځای کې هم نشته، دا پیځ ځای دنیا کې دا خبره نشته. دا قانون بعد مقابل یو اصل د قانونیت عمومیت دغه ده، قانون به تعمیمیت ولري په ټولو باندې تور د عام باندې تطبیق شي. اوس مثال یو سړی ده، هغه وزیر ده، رئیس ده، عالم ده، هر څوک ده، مرتکب د قتل کیږي، مرتکب د غلا کیږي، مرتکب د تجاوز کیږي، مرتکب د یو جرایت د اجرا کوي، مرتکب د اختلاس کیږي. نو بنان په داسې وخت کې داسې خو نه کېږي چې د منصالو مقام ته وګورو چې که چېرې همدغه سړی به همدغه جرم ته هغه کړی ده چې دا عالم ده او فاضل ده او اشراف ده او تجار ده، او دې ته به یو خبر ورکول کېږي، او که چېرې دا یو عادي وګړی د جامې هغه بیا هغه ته په دروغ ویل شي او هغه ته جزا ورکول شي، دا بیا غټ انارشیزم را پیدا کېږي. دا شریعت هم نه مني، اسلام نه مني. اسلام اصل مساوات ته ډیر زیات احترام لري. هر څوک په مقابل د قانون کې باید خپل مکلفیت او خپل حقوق لري او ځان قانون ته تسلیم وګڼي. که چیرته داسې وي نو بیا خو بیا بیرته د ځنګله قانون کېږي چې زورور ته به جزا نه ورکول کېږي، او صاحب د مرتبې او شوکت ته به جزا نه ورکول کېږي. او یو څوک چې هغه خدای غریب کړی ده او هغه په دې جامعه کې ژوند کوي او هغه به سزا ویني. بل خبره دا ده چې دغه د افراد بشل په هغه باندې په علما او فضلا او بیا د جزا په حق لا دوی به څه رقم بیا دا تطبیقوي. هر څوک به ځان ګڼي چې زه اشراف یم، عالم یم، بیا دا یو بله محکمه غواړي. یعنی لحاظ تطبیق نه هم دغه ماده ډېرې ستونزې لري. بله موضوع چې ډېره مهمه ده پکې جناب سرور صاحب، موضوع د بادار او غلام ده. تاسو وګورئ په یوشته پیړۍ کې دا موضوع اصلا ختمه شوې ده. ټول علما، جمهور علما دا اتفاقي نظر لري چې بردهداري او غلامي او کنیزي دا حرام ده. اوس دا اصلا نشته دي دا موضوعات، حتی په فقهي کتابو کې هم دغه موضوعات نه لوستل کیږي. چې په دې کې بحث هغه وخت و چې دا شیان وو. اسلام اصل دا اصل په اسلام کې دا بردهداري او غلامي نه ده. اسلام دا تدریجي ډول باندې دا مخکې له اسلام نه داوه دغه بردهداري او غلامي د کمه کړله. توسیه به دا کوله چې تاسو غلامان آزاد کړئ، غلامانو سره ښه رفتار وکړئ. بل اخر په تدریجي ډول باندې اسلام اولین دین چې دا موضوعات ختم کړل. نو ټول علما، ټول فقها په اتفاقي ډول سره دا نظر لري چې بردهداري او غلامي دا حرام مطلق ده. هیڅوک دا کار نشي کولی چې دوی په دغه اصولنامه کې موضوع د بادار او د غلام هم استعمال کړی ده. یعنی دا جواز لري. یعنی په دې کې انسان خطا سوي دي، نو دا به خپله خطا ومني، خپل خطا باندې باید دا اصرار ونه کړي چې دا صحیح ده. خو د خطا لپاره بیا صحیح کارونه څه دي چې بیرته صحیح کړي. صحیح دي کې بعض موارد چې قابل صحت دي هغه صحیح دي، بعض موارد چې غلط دي اشتباه ورنه شوی ده هغه دي صحیح کړي، نو بیا کېدای شي چې دا قابل تطبیق شي.
وروستۍ پوښتنه جناب قاضي صاحب، اگر چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې که دغه اصولنامه تطبیق سي انارشي به رامنځته کړي په ټولنه کې، د عامو وګړو په ژوند به څه تاثیر ولري او باید څه کار وسي؟
ما مخکې ویل چې د عامو وګړو په ژوند باندې دا چې قانون په جامعه کې خوشبختي راولي، قانون په جامعه کې نظم او ډیسپلین راوړي، قانون تطبیق
دا اصولنامه نه سره واستای دي تاسو.
دا اصولنامه خو بیا انارشیزم راولي، بیا دا اصولنامه خو استبداد راولي. د پدې اصولنامه کې خو بیا دغه موارد ټول نه فکیږي چې یو چاته زیاته سزا ورکړي، بل چاته کمه سزا ورکړي په عین جرم کې. نو بنا دا بیا په قانون کې نظم او ډیسپلین نه. ما په اول خبرې کې ویل چې قانون د نظم د جامعې لپاره د ضرورت د قانون د لپاره په جامعې کې نظم راسي، ټول خلک ځان په قانون کې ویني، ټول خل مطابق د قانون ته احترام وکړي. کله چې بیا داسې قانون هغه قایل شي، هر چاته مرتبه او مقام قایل شي، بیا قانون د خلکو احترام نه کوي.
قاضي صاحب، د قضا او د حقوقو د متخصص په حیث له د طالبانو له مشرتابه او له عدلي ارګانونو نه د دغه اسلامي په حق لستاسو غوښتنه څه ده؟
زما غوښتنه ورنه دا ده چې توصیه کوم طالبانو ته مشرانو ته چې د دې په دې حق لبان دوی ته جدي نظر وکړي، له ټولو متخصصینو نه حقوق پوهانو نه څوک چې په قانوني موضوعاتو کې لاسرسی لري چا چې قانون تطبیق کړی ده دو نظر واخلي، او یو جامع منظم اساسي یو شی جوړ کړي چې قابل دی تطبیق د ټولو لپاره او په دې جامع کې بیا نظم راولي.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه، او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي.
درنو اوریدونکو د ازادۍ په صفو کې د خبرونې دا برخه په همدې ځای پات رسیدي. ز خبرونه کې له دواړو غډونوالو د افغانستان د حقوق پوهانو د سراسري ټولنې لمشر میر عبدالواحد سادات او د پکتیا د استیناف د محکمې پوخانی رئیس قاضي اسدالله زکی څخه مننه کوم. تر راتلونکې اونۍ او بلې خبرونې مو په مهربان خدای سپارم. خات خوشاله او سوکاله اوسئ.
خفزل گے مخا کا اود پی خور پ مرورا کا تر گل ناز کیا رکھ دے ود ساتینا ماتری نہ تو کمڑ وندونا وئیل پریم دلا سونا ہن دوران شب تو نا اول من خن گلونا اس پتالا بخشو کی پانی نہ دوں چستڑے دخ پر زان کا خکور دے منی دی ودان کا یارا پورا دخ پر لرمان کا او زمات زنی خال دوران کا ماتم میں ترور پا آتا نیز وحلے اونا مسافر یارا کلی والا خبر دے نیا مالا حالا چچر تایی اسی خوشا سرخالا د اشنا مال امانت بد ساتما ور دي خواري او مزدوري کوي د پلار سرا تا په مستي کې امين وشن و د يار سرا ور دي خواري او مزدوري کوي د پلار سرا تا په مستي کې امين وشن و د يار سرا تا په مستي کې امين وشن و د يار سرا چلا ٹنگ دے لک دغر دے چلا ٹنگ دے تو آئس دے چلا ٹنگ دے داخو مزن دے چلا ٹنگ دے تم رغمونا دریا بنا ہو چوینا سنگ تراغلے سلام وائی ہر سوک پخ کلی سلام وائی سغلی غلی سلام وائی او خلق یو زلی سلام وائی سلزلا سلام پا جانان وینا زڑگے میں تو لجوندہ نہ دے سنگچی اما دا سنہ